السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان صاحب په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې ورځنۍ موسیقي پروګرام تال او ټال اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلې د سلګونو زرو ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کونړ او چیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212 زرو کوچنیانو او دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. یونیسف د سختو زلزله ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 28 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 9.8 میلیونو ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولی شي. د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. په دوحه باندې د اسرائیلو پرونی هوایی بریتا د غبرګونونو په دوام کې د طالبان حکومت تیره شپه وویل چې اسرائیلو په دې بریت سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړل. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوې. پاکستان هم په قطر باندې د اسرائیلو برید غندلی دی. صدر اعظم شهباز شریف خپله ایکس پاڼه کې دا برید په بشپړه توګه غیر موجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین بهرنیو چارو وزارت هم ویل چې پیکینګ د اسرائیلو لخوا د قطر په ځمکنۍ بشپړتیا باندې د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دغه وزارت ویان لین جان نن چهارشنبه ویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدی شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. بلخوا روسیې ویلي دي چې په قطر باندې د اسرائیلو برید د ملګرو ملتونو د منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دانی دانون نن وویل چې اسرائیل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړې. حماس د متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل سفیر له برید دفاع وکړه او وویل چې دا یو مناسبه پریکړه وه چې اسرائیلو په مستقله توګه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې وشوه چې پرون اسرائیل الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ دا برید د تاسف وړ بللی دی. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونو هم دا حمله غندلې ده. او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشره وایي د اروپا اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا واندرلین د اروپایي اتحادیې په ختیځو هیوادونو کې چې په ټکو یې د روسیې له ګواښ سره مخ دي، د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن واندرلین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې خپله وینا کې وویل چې نن د روسیې د لسو بی پیلوټو الوتکو لخوا د پولینډ او اروپایي اتحادیې په هوایي حریم په بېسارې توګه تیری وشو. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر وویل چې اتحادیه د پولینډ ترڅنګ ولاړه ده. بلخوا پولنډي چارواکو وویل روسي بی پیلوټه الوتکې د پولینډ پولو ته نږدې د اوکراین سیمو باندې بمبار څخه وروسته نن سهار د پولینډ هوایي حریم ته ننوتې. د پولینډ اردو له دغې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د خبرونو پای.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیره قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکو اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زبې تاسو معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیجاسو
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایستئ چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی. د مسافری دغه حالت تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالی په برخه څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسر چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي، او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري، او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې اړه هم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و، او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی، نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې، همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خو لا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې، په ناولونو کې ځان راښیي، او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پرې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا همګړۍ داسې څه
زه غواړم په دې پوه سمه د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نسو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي، مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم، په خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وکړي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه، او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه. د کار ډېره برخه مې همدا ده، او په دې غیر تخیلي برخه کې او نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېدی د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقمند کېږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکئ او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثرو لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثره لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمیکیتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ، 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه، تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي. نو دغه دیارلس سوه څلور اتیا یم کالو ګمان کوم څلور اتیا او پنځه اتیا یم کالو چې لیکوالي مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړ؟ ولې مو په څلور دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی که نه، یا د بازار د ځینو ایراني لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې وو هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخ تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به م دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو، هلته تقریبا داسې و لکه اوس هغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې اندیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو تر منځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مینه ډیر ده د سوینه چې چار رقم سندر اورم او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي کله بیا غزل کله نور پاپ او لایت دغه نورې سندرې البته د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي کله بل شی د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واورې. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خپره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باطر ملت، د باطر ملت سندره خپره کړئ.
حتماً
خوشحاله باشم.
حتماً پسترگو درنو وریدونکو ورځو دی ښاغلی لیکوال صاحب محب الله زغم په خوښه باندې جاوید امیرخیل په غږ سندره ورو تاسو ته دی او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ وي. وروسته له سندرې بیرته راګرځو.
دا زمون دس پر ګوڑان دی غنی ګورات ستیریږي یو باطر ملت غرقیږي یو مضبوط وطن نړیږي های های وطن خدایا تا تی سرا وکړل چیو نر دی را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرنو خو هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي یو باطر ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړېږي های های وطن
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې ممتکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا اختکړه زمونږ په دې بدمر خلکو نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمیږي
شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکا اس پہ ہر کتو جگی گی یو باطر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی های های وطن Thank you.
تالوتال ډیرو خو غوریدونکو به هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونې ته اوله مکسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی. زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې. بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي، څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ، او څومره ناولونه دي، څومره د ماشومانو دپاره دي، حساب ایسته در سره؟
چې په دې کې څلور ناولونه د لویانو دپاره دي، دوه ناولونه د ماشومانو دپاره دي، دوی د لنډو کیسو ټولګې دي، او یو ممکن واته د ماشومانو لپاره کیسې وي، یو یونلیک دی، بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو دپاره لارښوونه پکې
دلیک پاړه یادونه وکړه. غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو، لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو. ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی، دغې په اړه زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم. لیک په څه اړه و، څنګه مو لیکلی و، کومو کلمو کې مو لیکلی و، او ایا ځواب مو ترلاسه کړ که نه؟
فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړي. یونلیک مې مطلب و یونلیک یا سفرنامه. هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم، یو درې میاشتنی پروګرام و، د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم. په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل. د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ، ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه. نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام په همدې خاص جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دیکھو دیر اثر لگی تو مسلمان بندی پودی پکتیا کے استاد محمد اللہ مسعود دے خوانجی او دے خوانیز مرکز استاد دے اگر مسلمان تا تل کسی الولی او ناولون ورکوی چه ویل ولی بیای غگوی چور باندے تبصرہ کی خپل نظر وای دغه تجربه را وخود چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق را نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکئ، ډېره توجه ورته وکئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کښې. البته هغه داسې یو تخنیک دی، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله منده یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، ایا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا یو زمینش ترسوی می اگر چکل وړو کایو لا پت سالورو پنځم سنف کیو یو پنځش پا کیسه ولی کلی او استعداد یې خو والا خې کیسه لیکلې خو بیا یې پریښې تر نن پورې نورو هیڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده د ټولو.
فکر کوئ چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي؟ لکه دوی که په افغانستان کې وایي شاید همدغې برخې ته یې دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللي وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل سوي دي، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمي شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولی، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خپرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خپرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره ما هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم. خیچاری
بلال خوږه اذان بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دی ملالی
تاسو کولی سئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته 00 شل 221 3 1500 راولي گئی. لومړنی پیغام اورو.
هر چاته نور کو لاس د مینې، هر چاته نو وایو چې مرم درپسې. بل السلام علیکم وړانګې خور، تا ته سلام، همداسې ټولو همکارانو ته سلام. هیله ده چې تاسو به راته ښه یاست. دې کې ته راغلی یم حیا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه نه تاسو پلین کې یم. سندرې غواړم د خان کرباګي په ږغ باندې چې ویل دا رنګ دې ولې زړه دې جانانه، همدا سندره به راته خبره کوي. جالی دې وي زما ملګري چې مګل همت ته، لیلا مخبت ته، مینې ارمان مخبت ته، شکیبا مخبت ته، او نارنګه د تال او چال د خپرونې ټولو مینهوالو ته دې ډالۍ. په دې هیله وړاندې خوښ چې زما پیغام به نشر کړي، او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي او هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو.
عمر سل خو ته ته بدلې وی د تور سترګونو دي زار شم، د تور سترګونو دي زار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم. السلام علیکم، زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی هم د غزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و ستا د سترګو ثانیو یو کم دا سندره ومداره ته نشر کړه، ځکه بله زه نه غواړم دا به شمې پوپلځی ته ګلالۍ ارمانۍ ته او مینې ارمان محبت خور ته به ډالۍ وي. خدای په امان، ښه خپرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یوه نړۍ مننه. له ښکلي پیغام دی ورځ دي خوږ سندره دی اورو.
Thank you. سر خلل شیطان یو جو پیدا کیږي سر خلل شیطان یو جو یارستا د تورست گوه سان یو یو یارستا د تورست گوه سان
زموږ اوریدونکي د تال او ټال خبرونې سره ستاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تال او ټال خبرونې وړاندې خورکی تا ته تخنیکی همکار ته نه کې هیله سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه جانان جنیم د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ د ساغر د مرغۍ د سیمې څخه ازاده ریډیو تال او ټال خبرونې ته دا پیغام پرېږدم. مرسل راځي خور زه یو شعر درته وایم. زما له طرفه تا ته تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه. خوشحال خان د مغول په بازار کې, خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅیږي پښتانه. الهی په خپل مدد سره یو کړی, الهی په خپل مدد سره یو کړی, سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی, لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی, د همو تر اباسینه پښتانه دی, استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خورکی سندره براته نشر کې د ماستر علي ادر د زمانه طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی. لال محمد اکیار ته, شاه محمود قریشی ته, یار محمد ارمانی ته, په کړم کې روپ مستری ته, سلطان خیاط ته, همدارنګ بسې کلا کې عبدالناصر لاله ته, څوک چې زما اواز اوري د ازادۍ ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه, هغوی ټول ته ډالۍ وی. د الله په امان د نشریدو په هیله.
جانان جانی سلامونه ته دی. علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی. د ماستر علي هيدا سندره دی تاسو ته را لوي. خبرونه کې تاسو سره ملتیا ولري.
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا, ولی شڑے لارے مسافر پیزی رازینا. رنگ تور دے
ټول کلی کی شور دے دا می پتا پور دے نوم مستا پنوم رازینا دا می پتا پور دے نوم مستا پنوم رازینا
زبچ مل شم نسو جانا دمرا لری لری جانا نمگر ظالمانا
زبچ مل شم دسو
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری